درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم اته به جدي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مرستيال مولا عبد الغني برادر وای چې د ټولو په وړاندې یو مسؤل حکومت به جوړ کړي په کابل کې پرونی یو ور بیا یو شمیر شزو د خپل حقونو لپاره لاریون وکړ
ورستای هوایی دازي وکړي او مایه غازي زموږ په مخ وښیندل
په غزنی کې خلک وای د ورستیو وختونو ماينونو ډیرو کسانو ته مرشوب لاړولې
وز لازم ماين والے دوی په خیاله لاس ورکړي یو لاس دواړه سترګې مې نوي
په اورسکان کې چارواکي وای روغتیایی خدمات په ټپه درېدلې
د مریض غذا نسته سره موږ ډاکټران یا په رخصتي تللي او یا تشتدلې سره
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته امریکا د هغو افغانانو چې قطر ته بيولي وو لوی برخه لدی هواده استلیده د اوتریش صدر اعظم وايي گاونډي هوادونه باید د افغان کډوالو مخاوني سي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ورسیده د خبرونو تفصيل د امریکا د پوځ او جاکپورای جنرال وای متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستان ایستلی او قطر ته لیږدولی وو ډیره برخه له دې هیواده ایستلی ده جنرال جرالد دان هیو پرون شنبه په یو خبري غونډه کې وویل په اوس وخت کې 1400 تنه د قطر د پلازمینی دوحې په العدید هوایی اډه کې پاتې دي چې هغه به هم وېستل شي د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې له قطره ایستل شوی یو شمېر کسان متحدو ایالاتونو ته رسیدلي او نورې اروپا ته وړل شوی چې امریکا ته د لیږدولو بهیر بشپړ شي د راپور لمخې تیر اگست میاشت چې طالبانو کابل ونیو په دوونه یو کې شاوخوا یو سلو څلور بیش زره افغانان او د بهرنیو هیوادونو اتبا د کابل لنړیوال هوایي ډګر څخه په الوتنو کې وایستل شول د طالبانو یو جکپورای چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوی امریکایي قراردادی مارک فریرکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي حقانی نیوزویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړې دي نیوزویک مجلې د 2000 کال د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د فریډریکس د یرغمل کېدو خبر ورکړی او ویلی و چې نوموړی د حقانی شبکې کسانو تښتولی دی انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټي شودونکي جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې په 2019 کال د بګرام له زندان څخه خوشی شوی و حقانی د طالبانو اړوند هغه شبکه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا لس کاله مخکې یو تروریستي دله نوموليوا د اوتریش صدر اعظم سیبستیان کورس وای له افغانستان د کډوالو هرې سپې ته باید د دې هیواد په گاونډیو هیوادونو کې جواب وویل شي شاغلی کورس چې پرون شنبه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې څرګندونی کولې وویل د کډوالو یو احتمالي سپه باید اروپا ته راماته نشي هغه زیاته کړه د همدې لپاره د سیمه له هیوادونو سره په تماس کې دی کورس د څرګندونی د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره تر کتنې ورسته وکړه په سربیا او د سیمه په نورو هیوادونو کې چې لویدیزی اروپا ته د بالکان د کډوالۍ یو مهمه لار بلل کیږي د منځنی ختیځ افریقا او آسیا په زرګونو کډوال باندې پاتې دي د اوتریش صدر اعظم چې د کډوالۍ په مسأله کې سخت دریز غوړه کړې ده تر دې مخکې ویلی و چې هیواد به له افغانستان هیڅ یو کډوال ونه مني ځکه د په وینا د 2015 کال راهیسې چې د منځنی ختیځ افریقا او آسیا یو میلیون کډوال اروپا ته داخل شوی وو د نورو په نسبت ډیر شمیر دغو کډوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمره ملي ټیم یو شمیر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسیدل دا پر کابل د طالبانو له واکمنې دور را ورسته د افغانستان د کرکټ ټیم لمړنۍ بهرنۍ سفر دی. د افغانستان د کرکټ ټیم به د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دغه لوبي بچي د سیل هیت په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپتمبر له 10 پایل او د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د بنگلاديش د کرکټ بورډ وایان رب د امامول د افغانستان د کرکټ ټیم اتل لوبغاړي ډاکې ته را ورسېدل او پاتې نور به په دوو نورو ډلو کې ورسې شي. سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډه وکړ. دغه نښتې یو ورځ مخکې لدی وشوي چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. معترضانو ویلي چې دا مونتینیګرو ده نه سربیا. معترضانو همداراز ویلي چې د مونتینیګرو په ستنینیا ښار کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا د نوي پادری لپاره د پیژندلو مراسم د هغې مبارزې سپکاوی دی چې دا سیمه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره له څو پیړیو راهیسې مخته وړي. مونتینیګرو په 2006 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د پرونی اعتراض یې لارون اکثره ګډونوال د اپوزیسیون یا پلیکو ګوند هغه غړي ول چې د 2019 کال د سپتمبر په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندیدان کړي وو. دغه پخوانیو کاندیدانو د روسیې د حکومت هغه اقدام وغند چې یو شمېر خپلواکي رسنۍ او خبريالان د بهرنیو ایجنټان بللیو. ویل کیږي پر رسنیو د بشري حقوقو پر مدافعانو او د حکومت ضد سیاسي مخالفانو پر ملاتړو د کرملین د فشارونو زیاتوالی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د 2024 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د خپلې واکمنۍ لا پیاوړې کول دي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او په جو دوام کوي. د طالبانو مرستیال مولا عبدالغنی برادر وای د افغانستان نوی حکومت به د ټولو په وړاندې مسؤل بی او ډیری حتی به د خلکو د ژوند پر شکیدو متمرکز وي. نو مو وړه د سرګندونی داسې محل کوي چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه درې ونی وزي خو تر اوسه د نوی حکومت سرک نه لګیږي. په همدې حال کې پر طالبانو د ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي دی و ټول شموله حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د دې په وینا دی ټول په وړاندې مسؤل وي. مولا برادر دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې الجزیره ټلویزیون ته کړې او خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ژوند ښه کولو لپاره به هڅه وکړي او حکومت به د ټول په وړاندې مسؤل وي. مولا برادر دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د دې په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټول نړۍ لپاره هم مهم دی. مولا عبدالغنی برادر ویلی چې کټول افغانستان امن وي دا په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو پیلېدو ته هم لار پرانیزي. مولا برادر ندی ویلی چې نوې حکومت به چې د راپورونو له مخې مشري به دی کوي او په تیرو څو ورځو کې څو ځلې د اعلانونو خبره شوي کله اعلانېږي. رویترز خبری آژانس د تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راپور ورکړی و چې مولا عبدالغنی برادر به په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت مشر وي او مولا محمد یعقوب چې د طالبانو د پخواني مشر او د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی دی او د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی به په دغه حکومت کې لوړې دندې پر مخ وړي. د طالبانو یو چارواکي چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی و د اژانس ته دغه راز ویلي و چې تر شنبې مخکې چې پرون و نوی حکومت به اعلان نشي خو ویلي و چې په دې اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسېدلې ده. پر طالبانو دی یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره نړیوالو هم فشارونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شموله حکومت د جوړولو، د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
تمه ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهد واوسو، خو په نهایت کې تمه ده چې یو داسې حکومت ووینو چې طالبان پر هغه ژمنو چې کړي دي عمل وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریځ روښانه کړی دی. انتونی بلینکن دغه راز ویلي چې قطر ته په سفر کې باید د هغه هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي او هم به ترې مننه وکړي چې په خپله خاوره کې په زرګونو افغانانو او د امریکا په ګډون د نور هیوادونو اتباعو ته چې له کابل هوایي ډګر څخه په الوتنو کې ایستل شوي د موقت اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو، د دې ښار له نړیوال هوایي ډګر څخه امریکایي او د متحدانو ځواکونو له 50,000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي په الوتنو کې قطر ته انتقال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستانه د نورو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ دی د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. بلینکن وویل د هغو مسایلو لپاره چې زموږ لپاره مهم دي له طالبانو سره مو د تماس چینلونه پرانیستي دي او یوه مهمه مسله یې هم هلته د پاتې کسانو ده. د هغه په وینا طالبان باید خپله کړې ژمنې پر ځای کړي او هغه کسان پرېږدي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې نن قطر ته ځي له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. یو شمېر ښځو فعالانو پرون په کابل کې یو وار بیا مظاهره وکړه او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړي او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل غږ پورته کړي. طالبان د دغو ښځو د شکایت په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
اما متاسفانه با خشونت گروه طالبان برخورد نمودن و
چنین حالت ده هغه خزینه فعالانو فریاد ده چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شي. لدوی یوې نرګس سادات ده چې پر مخ ویني رواني دی وای طالبانو پرې گزار کړي. د اغلی سادات ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې پکې د هغه یو بل همکار لدوی سره د شوی تاوتریخوالي کیسه کوي وای طالبانو هغه وهلې ده. یا د خزینه فعالانو نن غوښتل دارک تر دروازې ځان ورسوي او د خپل حقونو د غوښتلو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي. له دوی یوې نیلوفر نایمی وای طالبانو لمړی د دوی د یو ځای راټولې دوه لاریون مخاوني ولا او ورسته تاوتریخواله پیل کړ.
لومړی ویل چې تاسو بهرنیو چارو وزارت او پټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تګ اجازه نه لري. وروسته هوایی ډزې وکړې او مایع ګازې زموږ په مخ وشیندل او موږ یې سره وپاشلو.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نشول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر خزی د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوی وي. د طالبانو له واکمنې دوه سره سم د ډیرو خزو اندېښنه د خپلو حقونو او هغو ازادیو پاړه ده چې وړاندې یې درلودي. که څه هم طالبان روزمنه کړي چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به خزو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. روسي کې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی عباس تانګزی دا هم ویل چې د حکومت په ډیرو لوړ څوکیو یعنی وزارتونو کې به خوځو ته ونډور نه کړل شي. هغه څه چې د خزینه فعالانو نیوکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته درناوی ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د د ارزګان روغتیایي چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته شي.
په ارزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. دا د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د ارزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړی وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدمات وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نوه همکاري نه لري. سره موږ ډاکتران یا په رخصتې تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي خو یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نسته نو موږ مریض نه شو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته معاش ورانه کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړنه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د ارزګان خلکو ته خدمت په دې نشو کولی چې د برق نشته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسې وویل.
کریم الله استاد دې دغه کاری ز سره غلې خیرو کاری بس موږ دا غواړو چې تل ته از موږ مریضان ته لاس رسي وي سرور د خلک سره وي د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک ستړي خلک دي په شخصي ډاکټرانه واس نه رسیږي.
نو می شاولی دې نو مسلرم راز ده نه دوا است نه برق است نه وبست یو غړپ وبنست شپې د لاس سراخ تک شنو دا غریبات کوم دا پروت مینه دا برق موږ لګو تک شنو جرار صاحب هم بشاره دا رقم دی چې د لاس په برق تفریشن کوي. ډاکټر خپل د او د سو بل علاقې لري.
روغتیا پالان وایي چې د ولایتي روغتون ته په ورځنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوري ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولایتي روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تېره ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لور اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاده نسي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي هم د ارزګان په شان اندېښنه لري چې په دې ولایت کې به روغتیایي خدمات په ټپه ودرې شي او له کبله به ناورین رامنځته شي. له بلې خوا د غزنی اوسیدونکو وایي چې اوس د دوی تر ټولو لوی ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو کې ایښودل شوي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ماینونه پاک کړي.
وز د ازماین والیم دوه مې پښې له لاسه ورکړې. یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني. یوه مې ګرده له لاسه ورکړې. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره ښکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېدلې.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین 14 کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین 14 ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه مینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړې دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له مینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کار شمیرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه مینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پېښې لیدلې دي چې دغه مینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه مینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند اته د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاس کولی د موږ غوښتنه دا د 10,000 باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
پرون په کراچۍ کې د ترهګری ضد محکمې د علي وزیر استمایه غونډه لرله چې په لړ کې د علي وزیر منظور پښتین، محسن داوړ او د دوی د یو شمېر نورو ملګرو د جایداد د معلوماتو غوښتنه کوله. په دې لړ کې د جنوبي وزیرستان د سروکي تحصیلدار هم محکمې ته وړاندې شو او د نور مهلت غوښتنه وکړه. په یادو کسانو تور دی چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې غونډې پر مهال د ریاست یا نه حکومت پر وینا کړې و، خو دوی دا تور رد کړی دی. تفصیل له کراچۍ څخه د مشال رادیو د خبریال نیاز علي خان پر راپور کې.
د کراچۍ په زندان کې بند د پښتون ژغورنی غورزنګ د محکخ او د قامی اسمبلی غړي علي وزیر د قضیه اورېدنې وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ د ستمبر په 14 بیا مشال ریډیو ته ویلي،
نن د علي وزیر د کراچۍ په دوو عدالتونو لسم نمبر انسادات دهشتګرد عدالت او دولسم نمبر کې پیشي و. او په دولسم نمبر کې نن د سروي کې تحصیل ساوت وزیرستان تحصیلدار راغله عدالت نه وخت وغوښتو. عدالت هغه 87 کاروائی کنه د ملزم د گرفتارولو او دغه د جیداد مایداد متعلق د ضبطولو هغه باره کې ناغه ته تاسو مطلب ټایم نن واغستو چې ماته د لک ټایم راکړی شي ناغه بیا واپس لاړو دا نه نه کاروائی و.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړی چې علي وزیر د ناروغي په اړه د جیل چارواکو او ډاکټرانو نن هم عدالت ته رپورت نه دی وړاندې کړی.
په لسم نمبر کې ما درخواست ورکړو د فیزیوتراپی د پاره په 13 تاریخ باندې ډاکټر ته عدالت حکم ورکړو چې وای ته مفصل رپورت راوړل چې د 100 پیرې فیزیوتراپی شوې ده او بل دا ده چې د تا سہولت شته او نشته. او بیا دا و چې به د نور فردر دغه شوې ده مزید میډیکل چیک اپ شوې ده کو نه ده نو پاغه باندې نن ډاکټر راغلی نو.
پښتون ژغورنی غورزنګ د اگست په 2 نیټه په کراچۍ کې د قامی اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې وه او د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي هیواد چمتو دی چې د 2015 کال د اتمی تړون د احیا لپاره له لویدیځ سره خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد له دغه اتمی تړون څخه په 2013 کال کې ایستلی وو او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولي وو. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي تهران د خبرو له لارې هڅه کوي چې پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې رئیسی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې د امریکا په ګډون لویدیز د فشار له لارې له ایران سره د خبرو د دوام غوښتونکي دي، خو نوموړي دا ډول خبرې تر پوښتنې لاندې راوستې. ښاغلی رئیسی زیاته کړه چې مخکې دا خبره کړې چې د ایران د حکومت د اجنډا له مخې به دغه خبرې مخته وړي، خو داسې خبرې چې نتیجه ورکړي. فرانسه او جرمني چې له ایران سره د سترو قدرتونو د اټومي تړون دوه لاسلیک کوونکي دي، د خبرو میز ته د ایران د بیرته ستنولو غوښتونکي دي. وروسته له هغې چې رئیسي په تېره جون میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې درېدلې دي. پاریس هغو اندېښنو ته په پام چې لویدیځ د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه لري، د دې غوښتونکي دي چې له تهران سره د خبرې سمدستي بیرته پیل شي. فرانسې، جرمني او بریتانیا تېره میاشت د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په هغه راپور کې چې د اګست په 18 خپور شو، دغه ادارې ویلي وو چې ایران د نتانز په اټومي تاسیساتو کې د تر 60% د یورانیمو د غني کولو چارې مخته وړي. ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره هغو یورانیمو ته اړتیا لري چې تر 90% کې غني شوي وي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له مخې ایران کولی شي چې یورانیم یوازې تر څه کم 40% کې غني کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې ایران یې له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی و، خپل هیواد یې په 2013 کال کې له دغه تړون څخه وویست او پر تهران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران هم له هغه مهال راهیسې له خپل اړخه په تدریجي ډول په دغه تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي.
تو آئے چی مات دی رباب رک لالے او چنگ دیوی اے زوائم چی دوستر گیتوا اوخ کے سنگ پسنگ دیوی تو آئی چی شن جنت دشن جنت لونگ دیوی زوائم چی نازم آدا خپلو وی نو رنگ دیوی حل تو آئی زبایم تو پیوی تو فنگ دیوی زوایم چی مونگ بیو آهنگ دیوی حل تو آئی چی زخو دا زارا بازار وارما زوایم چی زداخ پلو
زمو شغل آسادی راژیو آورید دی خبرونی پا دوام که ترشن آسمان لاندی خبرونه لرو چی پرون پا مستقیم دول خبره شوی و خوص لاند خبرونه. ده امریکا ده پاوز یا جکپوره جنرال وی متحدو ایالاتونو ده حقو کسانو چی لافغانستان استلی و قطر تیلیشده ولی دیر برخل دی هیواد استلی ده. ده طالبانو یا جکپوره چارواکه انس حقانی وی هیل لری چی ده یرغمل شوی امریکایی قرار دادی مارگ فریریکس ده موضوع پاره ده طالبانو او ده امریکا ده متحدو ایالاتونو ترمنز خبری نتیجه ورکلی. ده اتریش صدری ازم شبستان کورز وی لافغانستان ده کدوالو هری سپیت باید ده دی هیواد پا گاوندی هیوادونو که زواب ویل شی. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمره ملي ټیم یو شمیر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسیدل. سلګونو معترضانو پرون په مونټینیګرو کې له بلوازت پولیسو سره خوده بکړ او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. دوام کوي اوسم ترشنا اسمان لاندې خبرونه چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې و.
ترشنا اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان یم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګر ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمده چه پا افغانستان که ده بشری بحران پا پراخیدو هم پا که خبری وشی. ده ملگور ملتو ویان استیفان دوجاریک پرون جمعه پا یو بیان که وویل ده کنفرانس لافغانستان سره ده بشر دوستان مرستو ده عملیاتو ده دوام لپاره ده مالی مرستو ده جلبولو پا مقصد را بلل شویده. ترده مخکی ده کدوالو پا چارو که ده ملگور ملتو ده لوی کمیشنری ویان بابر بلوچ لنری غشتنه کری و چه خپل تمرکز لافغانستان او افغانانو سخه بلی خواته و نروی. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلا بیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا شزیا او ماشومان دي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي له راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12مه وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یوه ناورین مخنیوی ممکن دی. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. ښاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي، کورونه یې نړېدلې او د ژوند وسایل یې له لاسه ورکړي دي. د نړیوالو مرستې به تر یوه حده د افغانانو کړاوونه کم کړي، خو یقینا چې پای ته یې نشي رسولی. په روانه خپرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو د جلب په لارو چارو او دننه په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یو حد پورې یا تر ډیر حد پورې خلاص شي. البته تبنچې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورو نړۍ سره فرق لري. په روانه خبرونه کې زموږ ملمانه دی محمد یونس مومند، افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لوبړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلي کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد شاغلی عبدالله واحدیار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
او سلامونه تاسو ته او استاد ته طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تلا دی وکی چې در دې ساته ټول اوریدونکو شورت تیر کړی وي او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته شاغل رښتیا صاحب او وحیدیار صاحب ته سلامونه علیکم. سروان صاحب تاسو به تر مانو مده چې افغانستان تقریبا 240 کاله جنگ بیا دا 14-15 کال کې افغانستان د یو څه مشکلاتو دغه جنگونه چې و تقریبا د جنگونو خلاص نه دي چې اوس په یو میاشت کې تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نورې ولسوالۍ کې هلته ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان لپاره د بسازي لپاره اوس یو شمو کې برابر ده او دغه امکار موسسې یا څوک چې دا باید افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پر همکاري او کومک وکړي. که چېرې دا کومکونه راځي د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غدغه دی ولې خامخه د خلکو
لپاره مومن صاحب دا مرستي چې کیږي هم نو یوازې فوري مرستي دی، لاغه خلکو سره چې لوږه سره مخامخ دي لوږه سره به عاجل مرستي کیږي، لکه غنم او وړه نه پېښمه غوړی او داسې شان. نو څه فکر کوئ چې دا خو بیا تبن چې دی موقتی مرستې وي او د لند وخت لپاره به وي، اساسي حل لار خو بدانې وي؟ په اساسي حل لار به هم وروسته خبري وکړو. رښتیا صاحب تاسو کراته وایئ چې تر څه حد پورې خلک لکه څنګه چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجل مرستو ته ضرورت لري، د په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډیر تشکر. زه مسل کوال خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته دالای کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو مسؤول خوا، زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر د مش خلک په فقر او بیکاری کې ده. یعنی تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرخې لاندې ژوند کوي او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکار شي نو هغه نسی کولای شي د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایی یا خوراکي ځان ته تریه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی تقریبا 1,500 کارمندان د دولت څه ملکی وو او څه نظامی وو دا کسان خپل کار له لاسه ورکړه، ځکه چې د دوی ژوند وابسته په هغه معاش وو. کله چې دوی معاش اخیسته خپل هغه ژوند ګزارۍ پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر هیواد پورې فرق لري، لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بلاخره په امریکا کې بل رقم، خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فقر په دې معنا چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی د هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار کړي. کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایرې ته ځي، یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچته دا یو ورځ یا دوه ورځې بیکار سي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښه لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچته عاجله مرسته افغانستان سره ونسی نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي، ځکه چې تاسو پیږئ په دغه شل کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دا اساس شرایط کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، قداخل موږ کولای شو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توګه تهیه او مسایل کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه شو وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد ده، د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله د بازسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بېرته لاړه او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی، په ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال سو، او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باید شو چې بېرته ایسته دا سرمایه افغانستانه متاسفانه چې ووځي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان کې داسې وره د فقر کې ورځ تر بل ورځ زیات کیږي. او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري په همدا شل کال کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی اویا سلنه سرمایه گذاری په امنیتی په سکتور کې وشو او دیش کې نور بخشو کې سرمایه گذاری شوې ده. نو که چیرې د جنگ ختم شي او افغانستان او کولای شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښوي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور انشاءالله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي، ځکه چې تاسو پیږئ افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا درویه تر 70% خلک په زراعت کې مصروفه ده.
بله، ډیر مننه. رښتیا صاحب، په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرې شي، د نورو له احتیاج تر ډیره بېغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب، تاسو ته درځم. دریونه پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري، دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی. دریونه د حکومت نشټون، یعنی درې میاشتې، یعنی دریونه د پروژو د همدارس بانکونو حکومتداري او هر څه ولاړ حالت، دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري. لکه تر یو حد پورې شاغل رښتیا هم د مسلو ته اشاره وکړه. دی حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري، نو د پردار خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو به تر معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړی او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 315 موټر مو صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه. پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چورارو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درېدل د سرای شذافه کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، ولی فکر کوم چې دوه درې شان چې د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي هغه دا دي چې نور که په افغانستان کې جنگ ختم شي زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ډېر وي، د آبادی د مصرف، د جنگ مصرف په افغانستان کې نوي د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دي. تجاران په احرام او فضا کې کار کولای شي، تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نور ته درېږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذې نیوي کې یوه چې تمال شیر مسول کړی دی په یو هرات کې چې محصول شو، دلته په کابل کې یا در بدخشان پوری یا در تورخم پورې هیڅوک نور ته درېږي چې دا یو څه کوي. تاسو خبرې کې سره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري، اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولای خپل تجارت د نورو دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده شوی ده انشاءالله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي، اوس خو داسې تقریبا په حاله دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو لپاره فعال دي. زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم د دې تمه زموږ مدوارې لرو چې وخت د افغانستان د بانک ټولنی او سرطانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو، په یو کمیسیون کې چې موږ وو، په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو، وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی خوش خبرې دي ان شاء الله د ټیټه لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټیټه لپاره هم حاجزلې په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سرای شزا د خلاص دي یا درغه اضافه تر ډېره برید موږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټیټه نیو کو او هغه څه چې موږ مالونه ولاړ دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوه په واردولو کې افغانستان ته به ډیر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. پنځله سوردی یا شل روزی د حکومت کې چې لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکار دي، بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق را سره وړي، نو خامخا درغه به څنګه اقتصادي مشکلات به د خلکو د امنګيري وي. ولی ارزو مو دغه ده چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیره توجه کوي هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي، دغه لپاره باید ډیر کوشش وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسه. آیا فعلا فابریکې فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ م تیرونه یو کې چې موږ خبري کړې وي په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي، کار پریښې دي، ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي، او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکار شوي دي.
زه راتلم په دې موضوع باندې به راتلم چې بل څه په ثانه بعد لدی چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجود وو، نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي لوی څنګه د موږ دا و چې د اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو، د لږ زره تر اوسه هم ستونزه لري. او نو نور بحثونو په پاکه نو ډیره خبر مختک شوې ده. پر مثال موږ په دوه کالو نو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنې قاچاق مخنیوي وکړو، نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړو، متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو ځل چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبر وکړو او زموږ ستونزه ورسره شریکه شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسنې قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخا اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لارې او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو خز زیرې سرمایه‌ګزار او صنعتکار لپاره ده. کچېته داسې یو ماحول یو زمينه مساعده سي چې حکومت سرمایه‌ګزار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري، نو زه فکر کوم چې سرمایه گذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. او مهمه خبره دلته چې زغورن استاد له برنامه نه جناب مومن صاحب هم وشتون لري دلته وایم کچې ته امارت اسلامي افغانستان غوړي چې افغانستان په افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي. نو مهمه خبره دا ده چې لکه په خوا چې په خونه حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسی جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اوتاق صنعت او تجارت لکه اوتاق صنایع مدن افغانستان اتحادیه یا جمعونونه شتون لري. نو باید د دوی سره په مشورې مختلف شي که چېرته دوی خپل فیصله کوي یا پالیسی یا مقرره یا قانون جوړوي نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی نو امارات اسلامي له مسؤولینو طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ له دوی سره مشارکه کوي که چېرته په دې اکل په دې رقم نوې ادامه ومومي نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاتره ویني او اخواته د دولت د عواید کمښت هم منځ راځي. نو زما هیله دا ده چې یو او مسؤلین همیشه سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي ځین مشورې ترونه او سوزل لپاره مشورې وکړي او بل طرفه کوشش دی وکړي چې دا یو فرصت یو زمينه مهیاسي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه گذاري ته مونږ جلب وکړو او داخلي هغه پنګوال چې په بهر کې پنګونه کوي دا هغه تشویق شو چې افغانستان ته راشي سرمایه گذاري وکړي تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او ته په خوانه هم پند شلو ورځې کې اضافه شوی د فقر او بیکاری تر څو چې موږ دا دوه مشکل دی دوه څنګه د نن په افغانستان حل وکړو نن شو کولای چې امنیت راسي او نو شو تاونادلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همین تاسو په لیدره یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډیر فقیر نشین زوران به وزګار دي بیکار دي د هغه ځایونه د سربازگیری کوي او بیرته د امنیت داخلي په یو لوی مشکل جوړوي.
اوس د پانتون استاد شاغله عبد الله واحد یار هم د ټلیفون لاري را سره دی اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم پر رسمیت ونه پیژندل شنو د افغانستان ستونزې به نوري هم زیات شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړهونه چې د لوشي او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. ډیره مهمه موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان پر تیر او اخر کې له دوه ډیرو مهمو اړخونو رنګ جوړ یو جنگ جګړه وا چې هغه خوشبختانه ختمه شو بل اقتصادي بحرانونه ول نتاست معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا 200 بلیون ډالر اقتصاد او ډیر تر ډیرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده نو البته د آسیایي هیوادونو نه مهمه موضوع دا ده چې دغه هیوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت بیا راځي په تناسب باندې چې مقایسه سي موږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډیر زیات وحل شو. جنگ جګړه په دې تیرو 500 سلورو کلونو کې د افغانستان وضعیت ډیر بد حالت ته راغی. د 2001 کال نه را په دې خو 2008 نه هم لسم موږ په بهترین موقعیت کې په بهترین حالت کې اوسېږي نه بیا ښه حالت ترغلو چې ورستي حالتونه یعنی بد نه بدتر حالت ترغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډیر زیات دپلای دا د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید د سیاسي نظام رامنځته شي نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ بل خصوص امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې کچیر د سیاسي یو نظام رامنځته شي زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان به تر 2015 او 2016 او 2017 او هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په دې سرعت کې اقتصادي وده لري په مخ روانه. نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا چې یو جوړښت یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي او سي دي سرمایه‌ګذاري لپاره. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دیتا دی حکومت ته په باید سم شکل نام په خطو ګرامان څه سی یو شی چې ډیر زیات مهم ده پوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتر دی معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته فقر بلې خواته بیکاری بلې خواته دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه هغه بشری ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي یعنی زمې له یو قرار روان ده که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري نو دا ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي اقتصادي نظام اقتصادي سکتور د موږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده نو دا هغه ستونزې دي چې موږ تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبین واوسیږو هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګزارۍ مرکز او جنگ جګړه ونه شوه د خلکو مال تعراج نسو او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې په ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله ډیر مننه کوروران استاد واحدیار. شاغلی رشتیا لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي افغانستان د پنګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري په دې کې هیڅ شک هم نشته هم ډیر معدن لري هم نفوس په تنافس ډیر لوی خاور لري او ډیر نور امکانات لري لاس نه خوړلې هیواد دی په ډیرو برخو کې د پنګونې امکان شته په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پنګونې مخکله شوې دي رقابت سخت دی دلته شاید آسان وي نو لیکن یو پنګوال عموماً په یو هیواد کې امنیت غواړي د امنیت تر څنګ نور سہولتونه هم غواړي مثلا غواړي چې ماشومان شپهانتون تلل شي شونځي ته تلل شي یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي او دی و پنګوال بیرته راتګ په یو کوڅه باندې اثر لري مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې دیغه کوڅه دکاندار ش سودا کیږي په هغه منطقه کې ډریور استخدامي نوکر استخدامي پیرادار استخدامي نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنۍ څخه تللي دي څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي دغه شرایط په افغانستان کې ایجاد شي چې هغه خپل اولادونه او کورونه راولي افغانستان ته
دا نو دا سوال ډیره مهمه ورته سي سوال د جنرال سروان سي مخکې چې ما مې اشاره وکړه د جلب سرمایه‌ګذاري او پنګونې په برخه کې دوه شی ډیره مهم او ضروري وو یو مسؤلیت مالی او جنی کله چې یو پنګوال تاسو چې په دا یو وخت کې چې زه سرمایه‌ګذاري کوم آلته د ما ژوند د ما د کورنۍ ژوند د ما د شتمنۍ سرمایه او مال وندې دي که یا کچېته دا احساس موږ سرمایه ګزار ته ورکو چې بلې تاسو سرمایه تاسو اولاد تاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګزاري کوي خوندې ده نو دا اولین قدم د سرمایه ګزاري په یو واد کې ده او سپنګول کولای شي چې دا ډېر راشي او سرمایه ګزاري کوي خو نور مسائل هم شته دا یوازې کفایت یا کافي نه ده نو دلته قوانين ده دلته د زمکه سہولتونه دی دلته د برق موضوع ده دلته د سرفي د منابع مالی کې د چایدوی کولای شي چې د اته د سرفي ولري کچې د دې سرمایه ګذري کې پیسې به په اسانه توګه په قرض واسه شي کنه نو اوس په کار ده چې ځین وخت هم اوس هم په اکثرا د بانک جهانی یا نور هیوادونه چې کومه کوي مشهود په دې کومه کوي چې ته دوی امارات اسلامي یا افغانستان په دې وتاونیږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي د ښځو حقوق مراتي د بشر حقوق مراتي د ازادي بیان مراتي نو کچې ته دا شان دوی تبېکې نو دوی په خپل کومه کونه سمافابل سره افریقا چې ته دا متسمنه تدبیر نشو نو ډیر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه‌ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه‌ګذاري وکړي. تنها یا یوازې امنیت یا د جنگ نشتون د دې عمل نه ګرځي چې پنګوال راشي په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي. او که چېرته یو پنګوال ونه شي کولای د خپل حق حقوق نه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي د حکومت نه چېرته چې هلته ازادي د بیان وي، نو بیا هم ډېر مشکله ده چې خلک راشي او په ډاډه زړه دلته سرمایه‌ګذاري وکړي. او بل موضوع د افغانستان ثبات نړۍ سره ده. که چېرته موږ ونه شو کولای نړۍ سره خپل ثبات ټینګ کړو او نور هیوادو افغانستان ته رسمیت ونه پېژني، دلته بیا لکه ایران غوندې ډېر نور ستونزه موږ ته جوړېږي، ځکه چې همدا اوس تقریبا افغانستان د تعزیرات یا د تعزیرات لړ کې قرار لري او نور هم غواړي چې خارجي وادونه تعزیرات نور هم په افغانستان باندې وځل کی. که چېرته دا حالت راشي بیا زموږ بانکونه نسي کولای چې په بهرنۍ بانکونو سره اړیکه ونیسي، موږ نسو کولای چې په آزاده توګه صادرات او واردات ولرو. خو په کار ده چې هغه شی چې اوس مسؤلین امارات اسلامي افغانستان نړۍ ته او خلکو ته وعده ورکړی ده، کوشش دی وکړي چې دا موضوع تحقق پیدا کړي او نور هیوادو افغانستان ته رسمیت وپیژني، تر څو چې موږ وکولای شو چې خپل تجارت، کاروبار او اقتصاد باندې نور همکار وکړو، نور خلک وهڅو چې په دننه په افغانستان کې راشي چې ټول زمينه او فرصتونه ورته مهیا کړي.